السلام علیکم زه نجیب عامر یم او تاسو ته د مشال رادیو په یو بل خبري غړی کې هر کله کوم په دې هله چې خورز به مو پیل کړی وي په روانه خبري غړی کې بلا بیل ریپورتونه درته لرو په لومړی نیمای کې خبرونو وروسته دویم نیمای کې هم د سیمې او نړۍ ریپورتونه را سره دي د دې هر څه د اوریدو لپاره د مشال رادیو تر څنګ وسه خو په سر کې خبرونه د شاهین بنیرین اورو
ستړم شهرم بیره دی وخت مهم خبرونه د شمالي وزیرستان په دتا خیل تحصیل کې د نورو خلکو ترڅنګ نږدې 300 پښتنو مېرمنو په خپل سیمه کې د نام نه پر ضد احتجاجي ناشته پیل کړې ده. په داسې حال کې چې د افغانستان هلمند د طالب جنگیالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ میدان جنگ جوړ شوی په زرګونو خلک خپل کورونو پرې خودو ته اړ شوي دي. او سره د دې چې نړیوالو د اوربن غک کړی د ارمینیا او ازربایجان د ځواکونو ترمنځ په بیل شوی نګورنو قرباخ سیمه کې جګړه روانه ده. د خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان په دغه تخیل تحصیل کې د نورو خلکو ترڅنګ نږدې 300 پښتنو مېرمنو په خپل سیمه کې د نام نه پر ضد احتجاجي ناشته پیل کړې ده. دوی وایي د سیمې شاوخوا 13 تنه ځوانان امنیتي ادارو وړي دي چې باید خوشې کړل شي. د سیمې نه د صوبې د اسمبلی غړي میرکلام وزیر پرون مشال لیډو ته ویلي چې دغو مېرمنو د خپلو لا درکه خاوندانو ورونو پلرونو او زامنو د پاره په محمد خیلو سیمه کې احتجاج کړی او لویې لارې تړلې ده. د سیمې امنیتي چارواکي ادا کوي چې نیول شوي کسان په بدم نه کې ککړ دي او پر ضد به د قانون سره سما کاروایی کیږي. خو مظاهره چان وایي چې کله در کړل شوي کسانو کوم جرم کړی وي نو باید عدالتونو ته دې وړاندې کړل شي. په داسې حال کې چې د افغانستان هلمند طالب جنگیالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ میدان جنگ جوړ شوی په زرګونو خلک خپل کورونو پرې خودو تاړ شوي دي. پهلمن کې د مهاجرینو دفتر مشر محمد رامین پرون مشال لیډو ته وویل چې به کور شوی 15,000 کورنۍ د هلمند مرکز لشکرګاه ته منتقل کړي دي. نو موړ زیاته کړې ده چې د به کور شو خلکو شمیره په ډېرې دوه ده. حکومتي ځواکونه له تیرو څو ورځو هڅه کوي چې د لشکرګاه په اطرافو کې د وسلوالو طالبانو مخه ونیسي. ځایي چارواکي وایي چې د هوایي ځواکونو په مرسته عملیات روان دي او تر اوسه په جګړه کې 23 وسلوال طالبان وژل شوي دي خو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. سره د دې چې نړیوالو د اوربند غږ کړی د ارمینیا او ازربایجان د ځواکونو ترمنځ په بیل شوی ناګورنو قرباخ سیمه کې جګړه روانه ده. د ازربایجان د دفاع وزیر پرون ویلي چې د سیمې په ډېرو برخو کې حالات ترنګلي او تورې پورې کړي چې ارمینیایي ځواکونو په تارتار ولسوالۍ ګولهباري کړې ده. بلخوا د ارمینیا د دفاع وزارت بیان ټینګار کوي چې ځواکونه یې په بشري بنیادونو اوربند عملي کوي او داسې کم برید نه دي ترسره کړی. ازربایجان او ارمینیا د روسیې د منځګړیتوب نه وروسته د اکتوبر په 10 په ماسکو کې په اوربند رضا شوي وو. د لوزنامې تر مخه به دواړو خواوو د قیدیانو تبادله کوله او د دوو اونیو په جنگ کې مړه او جوبل عسکر به یو بل ته حواله کول. خو د سر صلیب نړیوالې کمیټې پرون ویلي دي چې دواړو خواوو تر اوسه په دغه اړه کوم انتظامات نه دي کړي. ناګورنو قرباخ په نړیواله توګه د ازربایجان برخه ګڼل کیږي خو د دغه ځای ډیر خلک ارمینیان دي او حکومتي انتظام هم د هغوی په لاس کې دی. امریکا او د حقونو د دفاع ډلو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کونسل ته د چین او روسیې په انتخاب نیوکې کړي دي. دوی وایي د دواړه هیوادونه د بشري حقونو ښه سابقه نه لري. د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی د بشري حقونو د 20 کسیزه کونسل لپاره آیوری کوست، ملاوی، کیوبا، بولیویا، ازبکستان، فرانس او برتانیا هم منتخب کړي دي. سنیګال، پاکستان، نیپال، یوکرین او مکسیکو په دویم ځل د دریو کلونو لپاره منتخب شوي دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په یو بیان کې ویلي چې د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی یو ځل بیا د چین، روسیې او کیوبا په ګډون داسې هیوادونه کونسل ته غوره کړي چې د بشري حقونو سابقه یې خرابه ده. تیرو ونۍ د بشري حقونو د ادارو یوې اتحادیې د ملګرو ملتونو په غړیو هیوادونو غږ کړی و چې د چین، روسیې، سعودي عرب، کیوبا، پاکستان او ازبکستان د انتخاب مخالفت وکړي. بلخوا سعودي عرب د کونسل د یو چوکۍ په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی دی. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له شاهین بنیرینا واوریدل. په دې خبرونه کې د دغه رپورټونو تفصیل اوریدل شي. په شمالي وزیرستان کې میرمنو او ماشومانو د بدامنې پر ضد مظاهره وکړه.
محمد خیله د لانډ قوم احتجاج وکړلو، سړک مې باندې کړلو.
په کوز دیر کې خلک وایي وسلوال فعالیتونه زیات شوي دي.
دا کوم جهادي تنظیمونه دي چې زموږ د علاقې نه ختم کړی شي، چې موږ نه غواړو چې یاره په موږ د الزام بیا خلک ولګي، چې یاره موږ به خلکو له زویره ورکړي وو.
په بلوچستان کې د یو ماشوم سره د جنسي تیری او د غو د وژلو پیخه مخې ته راغلې ده. پولیس سوي
او پروند په واقعیا کې ککان خلک چې دوا مرکزی کردار وو هغه ونیول او دا غو سره نور تفتیش روان دي.
او د بلوچستان د زده کوونکو اسلام آباد ته د لاریون پاړه ریپورټر او دا به هم وره چې پټان کې عدالت د پښتون ژغورنې د غورزنګ د یو مشر انور وزیر د نیول حکم کړی د دې ارس او د نورو ریپورټونو د اوریدو لپاره د مشال سره اوسه. دا هم د خبرونې لومړی ریپورت. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د شمالي وزیرستان په محمد خیلو کې له پرونه راهیسې پرلت دوام لري چې ورته د سیمې میرمنې او ماشومان هم راوتلي دي. دوی د امنیتي ځواکونو لخوا د نیول شوو کسانو د خلاصون غوښتنه کوي. دغه کسان دي چې د سپتمبر په 15 نیټه باندې دغلته د بمی برید نه پس په عملیاتو کې نیول شوي وو، خو پوځ وایي چې نیول شوي کسان په بدامنۍ کې کړ دي او چاته اجازه نه ورکوي چې د سیمې امن خراب کړي. نور تفصیل د عمر وزیر.
شمالي وزیرستان د تاخیل محمد خیل سیمه کې د پرونا پیل شوی پرلت دوام لري چې د سیمې د خزینه یا شزینه لخوا پیل شو. ورسته د سیمې مشران، ځوانان او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي په یاد پرلت کې شامل شول. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې امنیتي ځواکونو لخوا د کلي نیول شوي کسان دې پرېږدي. د فوزیه والا چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې نیول شوي کسان په بدامنۍ کې ککړ دي او د وسلوالو ملاتړي دي. د سپتمبر په 15 نیټه محمد خیلو کې نامعلومه وسلوالو پر فوزیانو برید کړی و. ورسته فوز د غلطه په عملیاتو کې د ځایي ولس په وینا د کلي 15 پورې کسان د شک په بنیاد نیولي. د محمد خیل سیمه اوسېدونکې او پښتون ژغورنې غورځنګ غړی سیدان ورداوړ مشال ریډیو ته وویل چې محمد خیلو کې یو شمېر خزینه او سړی په احتجاج دي، د خپلو نیول شوو کسانو خلاصون غوښتنه کړې.
محمد خیل د لانډ قوم احتجاج وکړلو، سړک مې باندې کړلو، بیا دا فوجونه روغلل چې تاسو ته میز 18 ستمبر تار خلوص کی، بیا چې 18 ستمبر روغللو بیا کسون روغلوس نه کړل، دوی بیا د شام تاریخ روغللو. کسون سړی میز وړی دي، دا ټول معصوم خلک دي او کچر ګنایا کړاوی میز ته یې چې عدالت ته پیش کا. نن هغه خواندې مانې هغه په انتظار ستړی شول، دا ټول شزینان نن وتل میزغه وخت پیر کېرته واپس نشي. میز ودا احتجاجي درنه کی دا سړک به میزبان سوتی چې سه پیر میز ټول زمان مې ورینه مې واپس نه ورغلی.
د شمالي وزیرستان پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال اسد داوړ محمد خیلو کې روان پر لته خپل وینا کې وویل چې نن خزینه مجبور شوه چې په احتجاج راووته او د خپل مطالبه پوره کې دوه پوره بناست وی.
میز توس هغه تر سړی چې د پاو جوزنه بیا پر دا کړلا نن دې هټ مجبور شوې دي چې دای پر ډې بندر وتلې دي او د انصاف غوړي د ملخ کوم خواندې مانجه روټ تر وتلې دي او انصاف غوړي دا سو وځ په وچا س اس ندیر وتلې اې دې سم مطالبات دي چې دا ځکای په 15 تاریخ باندې اي ډي بلس شوې دو بیا دې په بدلاشه اې میش په کېره باندې نه نو وتل چې چرته دا سپیشا وشي اے باوجود چې میش سره ما دې اکړې دي چرته بم ټنګ وای میش به عام خلک ته سن نو یای دا نه خپل وا دا پېژني سمرا میش مجبوری جوړه شوی ته در جمع کول دې پورا ا خبره میش سره منل نه وی دمر به میش په هیڅ صورت نه چکیږي.
کلامو چې په دې اړه شمالي وزیرستان کې د فوزالا چارواکو سره تماس ونیو نو یو لوړ پوړی افسر چې ورته لرسنوي سره د خبرو اجازه نه و دا نومنه خودلو په شرط یې مشال ریډیو ته وویل چې محمد خیلو کې تر ټولو زیات وسلوال بریدونه کیږي، نیول شوي کسان په بدامنۍ کې ککړ دي. نوموړی وویل هیچا ته د امن خرابولو اجازه نه ورکوي. بل طرف پر لتوال وایي نیول شوي کسان که ګناګار وي نو عدالت ته دې وسپاري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
هلته د خیبر پختونخوا د کوز دیر ځنی سیاسي او ولسی غړی وای چې د غلطه لتیرو دوه مشتو راسي د وسلوالو فعالیتونه زیات شوې دي. دوی وای په دغه سیمه کې وسلوالو زنو خلکو ته مالی او ځانی توانونه هم ورړولې دي، خو بعضی خلک په لويري غک نه کوي. د سیمې مشرانو په دې لړکی له پولیس مشرانو سره جرګه هم کړي. همدارز حکومت ویلی چې په سیمه کې د راپورته شوې بدامنۍ د ختمولو لپاره عملیات پیل کړي دي. نو تفصیل د اسرار الامومن په ریپورت کې.
د کوز دیره د چکدری سیمې پروفیسر شاه خالد چې په یو کالج کې استاد دی وای نن هم ورته وسلوالو په فون دړه کور کړي چې دوی خلاف په حجرو جماعتونو او ټولنیزو رسنیو کې کمپاین بند کړي، ګینه و به وجل شي. نوموړي په سیشن به مشالې ته وویل وسلوال چې ځان د تحریک طالبان پاکستان غړي بولي په میدان سیمه کې یې تیره میاشت د سکول یو استاد انجینیر سعید الله خان په ډزو ووجلو. دو هفته مخکې یې هم په دغه سیمه کې یو کور ته لاسي بمونه وروغورځول، خو چاته پکې مرګ جوبله وانه وړي. دا د په خبره هم په روانه میاشت کې وسلوالو د یوې موبایل کمپنۍ ټاور په چاودیدونکو توکو سره والوزولو. دا وایي د دوی د سیمې په جماعتونو کې اکثره وسلوال چنده راټولوي. شاه خالد وای دوی نه غواړي چې سیمه یې د وسلوالو په پټنځای بدل شي او بیا دغلته پوځي عملیات وشي.
دا کوم جهادي تنظیمونه دي زارې زمونږ د علاقې نه ختم کړی شي، چې موږ نه غواړو چې په موږ د الزام یا خلک ولګي چې موږ د خلکو له زویرو ورکړي وو، موږ د خلک ځای کړی نو کچرې سبا د پاکستان فوج یو دلته کې اپریشن کوي یا د خلک ختمي او بیا راغی چې موږ ته نقصان راځي چې بیا موږ اعتراض کوو نو خلک به بیا موږ ته دا تانه راکړي چې خو تاسو ځای ورکړو کنه.
د دیر د میدان سیمې مشرانو په اتوار ورځ د سیمې له پولیسو مشر سره په یو جرګه کې د پښتنه راپورته کړه چې له افغانستان سره پر پوله د ازغن تار د امنیتي سرتیرو او په سیمه کې د ګڼو چک پوستو د موجودګۍ باوجود څرنګه د تحریک طالبان پاکستان وسلوال د افغانستان له کونړ ولایته د دوی سیمو ته داخليږي، بمی چاودنې کوي، خلک وژني او دړکې ورته ورکوي. د جرګې یو ګډونوال عبدالمالک په چهارشنبه مشالې ډوته ویل دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې په سیمه کې خپل عملداري قائم کړي.
پدې کې موږ حکومت نه مطالبه وکړه چې تاسو خپل سکیورټي فورسز چې څونه دي د پولیس خصوصي نو دا دې په امن او امان پر اساس په میدان کې خپل ریټ قائم کړي. 2015 پورې دا ریټ قائم وو، بیا اوس په څنګه چلو شو چې ناسا په دا ریټ کمزور شو او تاسو مطلب دا چې خپل ریټ د حکومت هم دا کیو مکمل تعاون وسه جرګه وکړو چې جرګه به د دې سره د سکیورټي فورسز چې څونه دي په علاقه کې راځي سو مکمل تعاون کوي او هغه ته کنداني ورکړي چې موږ تعاون کوو تاسو تعاون کوي خپل ریټ قائم کوي.
د کوز دیره د ډی پی او عبدالرشید خان موبایل بند راتلو او ډیپټی کمشنر سعادت حسن مرکې ته تیار شو، خو د پښتنې تر اورېدو وروسته یې خپل موبایل بند کړو. البته له کوز دیره د حکومتي ګوند پاکستان تر کنصاف د صوبایي اسمبلی غړي شفیع الله دا ومنله چې له تیرو دوه میاشتو راهیسې د دوی په سیمه کې وسلوال بیا راپورته شوي دي. نوموړي په چهارشنبه له مشالو سره په خبرو کې پخلی وکړ چې وسلوالو د دوی په سیمه کې یو استاد وجلې او یاد نورې د بدمنې پیښې ترسره کړې دي. شفیع الله چې د درغلیو مخنیوي لپاره د خبر پښتونخوا د اعلی وزیر ځانګړی معاون هم دی وای دغه وسلوال افغانستان د دوی سیمه ته ورغلي خو پر ضد یې د پولیسو عملیات روان دي. دا کوز دیره په تالاش سیمه کې د ډان رسمانی خبریال حلیم اسد په چهارشنبه مشالې ډوته ویل وسلوالو په سیمه کې هغه چاته مالی او ځانی تاوانونه اړولې دي چا چې د قلنګ پیسو لور کولو انکار کړی وو. نوموړی وایي د سیمې خلک ډیر زیات پریشانه دي او د وسلوالو له ویرې په دې اونۍ کې دوه کورنیو پیښور ته کډې کړي دي. حلیم اسد وایي د ده په فکر د بین الافغاني مذاکراتو تر شروع کېدو وروسته وسلوال پر دې پوه شوي چې په افغانستان کې یې ځای ورکېږي، نو ځکه یې د دیر په سیر سیمو ته مخه کړي.
تیر ورځو کې راغی چې عبدالله د پاکستان ته راغلی او افغانستان کی مونگا کم چی تچکر تھی
اسد یاتوی کله چې په 2009 کال کې د دوی په سیمه کې د وسلوالو پرده د فوجي عملیات تر سره شول، نو ځنې وسلوال افغانستان ته اوړېدلې وو چې د 2015 کال وروسته وخت نا وخت په دیر کې خپل کورونه ته راتلل، خو په دې وروستیو کې یې فعالیتونه ډېر زیات شوي دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
د بلوچستان په قلعه عبدالله کې ځای خلک وایي هلته د یو 9 کلن ماشوم سره جنسي تیرې شوی او بیا هغه وروسته وژل شوی دی، خو پولیس وایي چې په دې پیښه کې د شک په بنیاد دوی 2 کسان نیولی دي. بلخوا د بلوچستان های کورټ د پیښې په اړه معلومات غوښتي او چارواکو ته عدالت ته د راپور وړاندې کولو حکم ورکړی دی. عدالت په حکومت غږ کړی چې ماشومانو سره د زور زیاتي او جنسي تشدد د مخنیوي لپاره دې ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې په ماشومانو د جنسي تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی. له کوټې ایوب ترین رپورټ لري.
د افغانستان پولیس ته چیرمه د کلب عبدالله ضلع په میزی اډه کې پولیسو د ډیرو هلو ځلو وروسته د یو 9 کلن ماشوم انعام الله سره د جنسي تیری وروسته د هغه د وژنې په تور کې 2 کسان نیولې دي. د کلب عبدالله د پولیسو په وینا چې نیول شوي کسان دواړه د انعام الله نزدې قربان دي. په دې ترڅ کې د کلب عبدالله اسیسټنټ کمشنر زکا الله دورانی و مشال ریډیو ته وویل چې د دغه کسانو سره دوی پلټنې چسپانده کړې دي.
د 4 ورځې مخکې چې په میزی اډه کې پر ماشوم باندې د جنسي تیری او داغه بعد د ناشون مړینې کوم واقعیا چې پیښ شوه، پر هغه باندې داغه پر دې عمل کې د کلب عبدالله انتظامیه ډیر په شدت سره په حرکت کې راغله او د ډیپټی کمشنر کلب عبدالله د هدایاتو پر وړاندې کې د کلب عبدالله لیویز ډیر چمتووالی ونیوي او پروند په واقعیا کې ککن خلک چې دوا مرکزی کردار وو هغه ونیول او داغه سره نور تفتیش روان دي.
په دې ترڅ کې چې میکله د نامتو قانوندان علي کاکړ ایډوکیټ سره تماس ونیوی، نو هغه راته وویل چې دغه ډول پیښو زیاتوالی یو لوی هیلات په عدالتو کې د مقدمو قرارواری هم دی.
دغه ډول وجه د ګوره دا سړی دونه په ایکسټریم کې ولې دی نه، دا سړی چې د جنسي خپل ریکوایرمنت دی انسان پیدا دی نه، هغه به په ون وی یا پر نظر به پراسی نه، بیا هغه بعد دونه بهشانه حرکت کوي نه، دا مینټل فرستریشن دی نه، د بیک گراوند کې ډیر شیان نه. او ته ته وګوره دا اکثر سره لداشتي دی دی داخله نیول سی دی اکثر نزدې امسایګانی اکازوی وزا.
خود نفسیاتو کارپور ډاکټر غلام رسول پر ماشومانو د جنسي تیری او ورسته د وژنې بیلابیل هیلتونه سپداسي ټکو کې راته بیان کړل.
دا لوی وجوهات دي هغه د دې سي خلک دي هغه کا دینی تور په یا سماجی تور یا جسمانی تور په څه ډیپریویشنز لري، لکه اوس مثال سوشل ډیپریویشن هغه غریب وي دغه واده نه وي ځوان ته عمر پور سم نه رسیدلی، څوک چې بیا نه جوړي وي، څوک چې بیا هغه پښتنوالو په خپل باندې سیکشوالي ابیوس وی وی د څوک وی سایکوپیت سوي چې مرته وي بدخوی د نمای خلک دی هغه ګډ مینټلی هم بیمار وي او سماجی تور دی چې کم خلک ډیپرایو ډیر وي او اوپن نه غږ د سیکس پر ټاپک باندې دی او بل سره تخبل د پر وخت باندې د سیکس د سټیسفیکشن بندوبست نه سوي لکه واده مور پلاټ وی هغه نه ورکړي یا غریبانان وي مې دی خلک چې هغه په زړه کې په دماغ کې کم ارج راسي هغه ارج نس کول لکه اوس موږ د ګرد خلکو ارج راځي څوک زما د موټر څوک زما د واده څوک زما د بنگلی لکه موږ د شاو بنگلی تلاس ناچو موټر تلاس ناچو.
قانون پوهان وایي چې پروان کال کې په پښین او کلب عبدالله کې د ماشومانو سره د جنسي تیری پیښې زیات شوي دي. په دې اړه به یو ځل بیا غوښ شو و علي کاکړ ایډوکیټ ته
چې موږ په دا علاقه کې په دا سیمه کې له خاص کور کلب عبدالله او پښین په دا علاقه کې دا فبروري 2019 دغه بعد تلرم واقع ده او دا ټوټل تلر سره څلور کې څلور سره لکیان سره دي. نو دا تعداد ونی زیات شي په دې کې یو کې خو یو دا وجه هم د سیبي دخل په توستري سزا نه ګرځي.
په دې ترڅ کې خپل ډاکټر ډاکټر غلام رسول زیاته کړه چې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره په کار دی چې د ځوانانو پر وخت باندې ودونه وکړل شي.
په دې شي باندې په کار دی چې خلک اوپن وژغږي، ریډیو وژغږي، ملاده پروژغږي، ډاکټر د پروژغږي، سیاسي لیډرز دی هغه د پټې شي باندې وژغږي، د دې مختلف شعور باندې اړخ باندې وژغږي، او خلته د هغه سہولتونه ورکول شي چې په کوم باندې خلص دی هغه د چایل ابیوز پر خوانه شي. لکه مثال دغه جواب دی، دغه فیملی ور جوړه دی، دغه ورنا جوړه نه ورکون دی، که څوک مینټلی ایل وي دغه علاج نه ورکون پکار دی.
بل خوا ته بلوچستان های کورټ د نکلن ماشوم پر وژل کېدو سخت خواشنی څرګند کړي، او د کلب عبدالله پولیسو ته په پیش کې د تورونو کسانو په ضد د سختو ګامونو پورته کولو امر کړی دی. د بلوچستان های کورټ چیف جسټس جمال خان مندوخیل او جسټس عبدالحمید بلوچ له لوري په جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې په صبح کې د ماشومانو سره د جنسي تیری په پیش کې زیاتوالی راغلی دی. د های کورټ ججانو د صوبې کمشنرانو او ډی آی جی سره د دغه ډول پیش د مخنیوي لپاره د ځانګړي ګامونو د پورته کولو او په دې اړه رپورټونه و عدالت د وړاندې کولو امر کړی دی. او د های کورټ و رجسټرار ته هم ویلي دي چې هغه دې د صوبې په ټولو کوچني عدالتو کې د دغه ډول کیسو شمیرې راغونډې کړي چې ژر تر ژره پر دغه ډول کیسو باندې فیصله وشي. بل لور ته په کوټه کې د ماشومانو د تحفظ ادارې چایلډ پروډکشن ډایرکټر ابو الحسن و مشال ریډیو ته وویل چې په روان کال کې یوازې په کوټه کې د ماشومانو سره د جنسي تیری 25 کیسونه رپورټ شوی دي. خو د ته په خبره چې ډېرې کیسونه داسې هم شته کوم چې د قبایلي ټولنې له امله خلک یې نه ښکاره کوي. د دې ونې ورده چې د رواني میاشت په 8 نیټه د کلب عبدالله ضلع په میزي اډه کې د نکلن ماشوم انعام الله مړی پر یوه درخته د پانسی په بڼه کې ځړېدلی میندل شوی وو. وروسته د ماشوم پلار بور محمد د بلوچستان های کورټ د چیف جسټس څخه د انصاف اپیل کړی وو.
د بلوچستان د ماشومانو په اړه مو رپورټ واورېد. اوس د بلوچستان د ځوانانو په اړه رپورټ لرو. د بلوچستان زده کوونکو لسو نویو احتجاج نه پس د اسلام آباد په لور لاریون پل کړل. بلخوا د بلوچستان پښتون میشته سیمې زده کوونکي هم د احتجاج په توګه پرون کوټې ته پیاده روان شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د وروستیو روستو پاتې سیمو د زده کوونکو لپاره د ویډیا تعلیم پالیسی نه ختموي. دوی ګیلمن دي چې د پنجاب په پوهنتونونو کې ورته داخلنه ورکول کیږي. بلخوا حکومت وایي باید صوبایي حکومتونه د پوهنتونونو په مرسته د غستونځه هوار کړي. نور تفصیل د شانو واستر اکسینه.
تعلیم امارا حق ہے، خیرات نہیں، خیرات نہیں، تعلیم امارا حق ہے، خیرات نہیں، خیرات نہیں، بچانے نکلے آؤ ہمارے ساتھ چلو، قلم بچانے
د بلوچستان صوبی پښتانه او بلوچ زده کوونکو پیاده لنګ مارچ له ملتانه تر کوټه او اسلام آباد شروع شوه. د بلوچستان پښتانه زده کوونکو نن د اکتوبر په 14مه کوټه ته پیاده روان شوه. د دوی غوښتنه ده چې څنګه په تیرو کلونو کې دوی ته د ویډیا تعلیم ورکولو وعده شوی و هم هغه لړۍ جاری وساتل شي. دوی وای چې د ملتان بهاودین ذکر پونتون او اسلامي پونتون بهاولپور انتظامیو دوی ته ویلي چې دوی باید د داخلو او د استوګن ځایونو د پاره پیسې جمع کړي. اسحاق خان ترين هم یو ځکهون کې دی او وو ویل
مرد ریزرو سیټ په حواله باندې کاغذ بلوچستان کونسلو کاغذ ایکس پاټا والا کاغذ بلوچستان نسترونټو ټولو دغه یو پوینټ وای د ریزرو سیټا والا، لیکن مسته یو پوینټ هم تروس پور دوی نه دی منل. مر مایوس سو لدغ مایوسی سمونه وزو بلوچستان پیدل یونیورسيټي سو ته پیدل لانګ مارچ باندې تر اسلام آباد پوری عمر هم پیدل لانګ مارچ تر کوټي پوری زم.
خو د بهاولپور پوهنتون ترجمان د تیر میاشتې په وښتم ویلو چې دغه د کومکو د وړیا تعلیم پالیسی ختمه شوه نه ده. خو دوی به وړاندې د خپل زلو سرکاري انتظامیو لخوا نامینیشن یا د داخلو لپاره د نامزدګۍ کاغذونه دوی ته راوړل، خو سکاري نه دی راوړي. د مارچ په میاشت کې د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا د جاري شوی یو اعلامیه تر مخه صوبایي حکومت د پاکستان ټولو پوهنتونونو ته ویلي چې پوهنتونونه باید زده کوونکو ته نیغ په نیغه داخلي ورکړي، او دا هم بغیر د نامزدګۍ د کاغذونو. په دغه ورځو کې د کورونا له وجې ټولې سرکاري ادارې بندې وې، نو زده کوونکو به آنلاین داخلي کولې. پرون د اکتوبر په 12مه د بلوچستان بلوچستان زده کوونکي د ملتان، لاهور او تر هغه وروسته اسلام آباد ته پیاده ور روان دي.
چلو بلوچستان کی غادر نکلے ہیں، آو ہمارے ساتھ چلو،
بلوچستان کو بڑھنے دو، بڑھنے دو،
بلوچستان کو بڑھنے دو.
د بلوچستان د زده کوونکو د پاره سینټ اف پاکستان لخوا د 13 میاشتې په منټه یاد په هنتونونو ته سفارش شوه چې د دوی سکالرشپونه دي بند نکړي. خو د 13 میاشتې په شلمه د بهاودین ذکر پونتون ملتان د رجسٹرار لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی چې وړاندې به د بلوچستان او د سابقه فاټا زده کوونکو فیسونه د دغه صوبو حکومتونو دوی ته ورلېګل. سږ کال دوی ته فیسونه نه دي ورلېګلي چې پونتون د مالی مشکلاتو سره مخ شوی دی. او په دغه پونتون باندې تر دغه نیټه پورې 400 میلیون روپۍ اضافه بو جوړ شوه. دوی اخیره کې دا هم لیکلي چې اوس باید زده کوونکي په خپل د پونتون او د استوګنځایونو فیسونه دوی ته ورکړي. وقار بلوچ د بلوچ سټوډنټس کونسل چیئرمن دی او د خپل په بهاودین سکر پونتون کې زده کوونکي هم دي. د دغه پیاده مارچ اسلام آباد ته روان دي. مشري کول او مشال ریډیو ته وویل
2007-08 کو پاکستان کے طلبہ کے لیے پنجاب کے مختلف انسٹیٹیوز میں اسکالرشپ کی بنیاد
دے وے چے کال 2009 وتم رہا سی د بلوچستان د زدکون کو د پار د پنجاب په پهنتونو کې مخصوصه کوټه مقرره شوی و چې د هغه کوټې ورستو په زرګونو زدکون کې تعلیم حاصل وي. خو له بده مرغه د دوی مخصوصه کوټه او اسکالرشپونه ختمول شروع شوی. وړاندې سیټونه یا کوټه ورته نیمه کړې و ولې سکه کال اسکالرشپونه ختم کړل او د نوی راتلونکو زدکون کو نه لوی لوی فیسونه غواړي.
اسکالرشپس ختم کر دیے گئے ہیں اور جو نئے آنے والے طلباء ہیں ان سے باری بھر فیسوں کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں.
ته دواړو ډلو چې کومه کوټه ته هم روانه ده او کومه بیا اسلام آباد ته روانه شوی شمیرې د څلوېښتو تنانو پورې ده. د پاکستان د سینیټ غړی عثمان کاکړ هم د دغه زده کوونکو په حواله ډېر اندېښمن او مشال ریډیو ته وویل چې د زده کوونکو تعلیم خرابېږي.
بیا د انساني حقوقو د بشري حقوقو کمیټې په سینیټ کې زه خپل ممبر یم. بیا د ډېر اوغوښتل شو د باودین زکریا نوشتوی غوا چانسر ویل زه خو تیار یم هر څو داخلې غواړي مګر سکالرشپ به پنجاب حکومت راکړي. موږ نوشتوی دونې توان نه لرو چې د دوی سکالرشپ برداشت کړو. تر هغه پورې دا خبره صحیح موله. بیا د پنجاب وزیر تعلیم سره موږ خبره وکړه، ګورنر سره خبره وکړه، سکرټری سره موږ خبره وکړه. خدا ښکار کېږي چې وزیر اعلی چې هغه دا نه غواړي چې دا بچیان درته دا تعلیم حاصل کړي.
د پوهنتونونو لخوا د غزده کوونکو تاخیري خبره داسې شوي چې دوی باید فیسونه جمع کړي او یاد د خپل صوبونو د وړیا تعلیم د نامزدګۍ فارمونه دوی ته راوړي نو هله بورته داخلي ورکوي. شنواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سوه یو شپان دی. او که تاسو موبایل ایپ لرئ زموږ خبرونې د موبایل ایپ ته لارې هم اوریدلی شئ. په ټانک کې عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو ځایي مشر انور وزیر د نیولو حکم کړی. د سیمې پولیس وایي انور وزیر وروسته له هغې نیولې چې عدالت یې د ضمانت درخواست رد کړی دی. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي احتجاجي حق دی او د خپلو حقونو لپاره به مبارزې له دوام ورکوي. له سیمې اشتیاق مسجد رپورټ لري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلي وزیرستان غړی انور وزیر تیره ورځ په ټانک شهر کښې د سویلي وزیرستان عدالت گرفتار کړی او د ډیپټي کمشنر سویلي وزیرستان ټانک کمپاؤنډ حوالات کښې یې بندي کړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د ټانک مشر شاه فیصل غازی د انور وزیر گرفتاری په حوالې سره مشال ریډیو ته ویایي.
مشال ریڈیو چې د انور وزیر د گرفتاری په حواله سره د سویلی وزیرستان پولیسو مشر ڈی پی او شوکت علی سره تماس ونیولی هغوی په دارنګ جواب
جد جون 2020 یو کیس و دای دغا جلسه و آغی که دای غسلوگن زوالیو دوانی تانی کیس ته آغی که بیا دای خلاف فیار در شو بیا آغی که دای بی بیه کده و اب بیل کنفرم نشو او بیل و تا ریجکت کو او پولیس تا پاوالو کو مونگ سر دا استان کیس ده خو با مونگا کسٹری تا پیش کنو چه کم کسٹری را که بیا بیدن سر وانی تا تانی تا بوزو کسٹری را نکا بیا دا عدالت اختیار ده چه بیا دای جیل تا کی
ده پشتون جغورنه ورزنگ ٹانک مشر شاہ فیصل غازی دا هم وویل چې د پاکستان ریاستی ادارو د طرفه په پښتون ژغورنې غورځنګ غړیو باندې د ملک سره د غداری غلط اف آی آر درج کړي شوی دی او کله و هم دوی د دغې اف آی آر او د جیلونو په وجه د پښتون سیمې د پاره د امن د وشتنې نه په چټ نه شي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو د خبرونې نیمای برخې ته رسیدو. دا یادګیرنه هم درکو چې په دې دوه منیمای کې هم را سره مهم رپورټونه دي چې تاسو ویل د خبرونو د لنډیز نه روست اوریدل شي. په دغه ریپورتونو کې دا ریپورت د نورو ریپورتونو ترڅنګ د خیبر پختونخوا پاړه ځینې ریپورتونه هم شامل دي چې دا به را سره اوري. اوس په لږه شیبه کې تاسو ته د خبرونو لنډیز تر اورو. زمونږ همکار شاهین بنیرې په سټوډیو کې دی را سره تاسو ته خبرونو لنډیز باندې کوي.
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه. د شمالي وزیرستان په د داخل تحصیل کې د نورو خلکو ترڅنګ نږدې 300 پښتنو مېرمنو په خپل سیمه کې د نامنې پر ضد احتجاجي ناسته پیل کړې ده. دوی وایي د سیمې شاوخوا 1.5 تنه ځوانان امنیتي ادارو وړي دي چې باید خوشې کړل شي. بلخوا د سیمې امنیتي چارواکي دا کوي چې نیول شوي کسان په بدمنې کې ککړ دي. د مظاهره چان وایي چې کله درک کړل شوي کسان مجرمان دي نو باید عدالتونو ته دې وړاندې کړل شي. په داسې حال کې چې د افغانستان هلمند د طالب جنګیالیو او حکومتي ځواکونو ترمنځ میدان جنگ جوړ شوی، په زرګونو خلک خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. په هلمند کې د مهاجرینو دفتر مشر محمد رامین مشال لیډیو ته ویلي چې بې کوره شوي 15,000 کورنۍ د هلمند مرکز لشکرګاه ته منتقل کړي دي. حکومتي ځواکونه له تیرو ورځو هڅه کوي چې د لشکرګاه په اطرافو کې د وسلوالو طالبانو مخه ونیسي. سره د دې چې نړیوالو د اوربند غږ کړی د ارمینیا او آذربایجان د ځواکونو ترمنځ په بیل شوي ناګورنو قرباخ سیمه کې جګړه روانه ده. آذربایجان او ارمینیا د روسیې د منځګړیتوب نه وروسته د اکتوبر په 10 په ماسکو کې په اوربند رضا شوي وو. ناګورنو قرباغ په نړیواله توګه د آذربایجان برخه ګڼل کیږي، خو د دغه ځای ډېر خلک ارمینیان دي او حکومتي انتظام هم د هغې په لاسو کې دی. نو امریکا او د حقوقو د دفاع ډلو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کونسل ته د چین او روسیې په انتخاب نیوکې کړې دي. دی وایي د دواړو هیوادونو د بشري حقوقو ښه سابقه نه لري.
شاهین بنیرې او چې تاسو د خبر نو لنډیز دراورو. اوس هم یو بل رپورت. د بشري حقوقو نړیوالې ادارې فریډم هاوس د انټرنیټ ازادۍ په اړه یو راپور خپور کړی. دوی ویلي دي د خبره شوی کورونا وایرس په وخت ځینو هیوادونو ته موقع په لاس ورغلی چې پر خپلو وګړو سار زیات کړي. په دغو هیوادونو کې پاکستان هم یاد کړی. د بیان ازادۍ لپاره کارکوونکو فعالانو هم مشال لډیو سره په خبرو کې ویلي چې په پاکستان کې پر انټرنیټ د خلکو ازادي ورځ تر بلې ځکه کمه شوې چې حکومت موجوده قوانین په خپل ګټه د مخالفینو د خاموشه کول لپاره کوي. خو چارواکي دا نه مني. د تحریک انصاف حکومت دریز لري چې رسنۍ په بیساري ډول آزاد دي. بشیر ګواخ په ریپورت لري.
د جمهوریت او بیان ازادۍ لپاره کارکونکو نړیوالې ادارې فریډم هاوس د اکتوبر په 14 خبر کړي راپور کې ویلي چې د کورونا وایرس لامل راولل شوی حالت څخه په ګټه اخیستو ځینو هیوادونو معلوماتو ته لاسرسي کم کړی دی. د ادارې ویلي چې پاکستان په هغو هیوادونو کې شامل دی چې انټرنیټ کنټرولوي او آنلاین خبرېدونکي مواد چاڼي. فریډم هاوس ویلي چې د پاکستان په جاسوسي اداره ISI تور دی چې د ترګري ضد قوانینو په استعمالولو سره د ټلیفوني سیستم څارنه کوي چې د خلکو موقعیت او حرکت معلومول شي. په ریپورت کې ویل شوی حکومت یو داسي بایومیټریک سیستم ته لاسرسي لري چې پکې د 200 ملیون وګړو په اړه معلومات پراته دي چې د ریپورتون تر مخه د بیلابیلو ادارو سره شریک شوی هم دي. تروسه د پاکستان امنیتی ادارو په دیاړه خبرګون نه خودلې. په پاکستان کې د انټرنیټ کارونکو د حقونو لپاره کارکونکو د غیر سرکاري ادارې ډیجیټل رائټس مشره نگه داد وای د فریډم هاوس د راپور ته ځکه حیران نه ده پاتې چې په دې ملک کې د بیان ازادي تروړل نوې خبره نه ده. هغه د اکتوبر په 14 مشال ریډیو ته ویل
دا شی چې په پاکستان کې د انټرنیټ ازادي تر هر تیر کال نور هم پسې کمیږي. د کورونا وایرس پر مهال هم چې کوم اپ جوړ شوی او مریضان چې په کومه طریقه تعقیبېږي هغه د خلکو شخصي ازادي په خطر کې اچوي. قوانین داسې جوړ شوی چې حکومت ادارو ته د بیان ازادۍ ماتولو ډیر واک ورکوي، خو خلک باید دا رقم کارونه کېدو ته پرېنږدي او باید چې عدالت ته ولاړ او خپل حق واخلي.
د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن ادارې د اکتوبر په 9 د ویډیو پورته کولو په تفریحي اپ ټیک ټاک بندیز ولګاو. د دې وجه یې د غیر اخلاقي موادو خپرېدل خوده لیدي. خو دوی د اکتوبر په 12 په ټویټر لیکلي چې د ټیک ټاک چارواکو سره تماس نیولې او په دې اړه خبرو ته دوام ورکړي. د فریډم هاوس پر راپور کې پاکستان پر انټرنیټ د بیان ازادۍ لپاره لسلو څخه پښپګوشتم نمبر خودل شوی او ویل شوی چې ازادي نه لري. حکومت د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي لپاره د پیکا په نامه یو قانون جوړ کړی دی. خود انٹرنیٹ آزادی لپاره کارکونکو کی غیر سرکاری ادارے بولو بی مشر اسامہ خلجی د اکتوبر په 14مه مشال لړیو ته ول دا او زین نور قوانین په غلط ډول کاریږي.
مونږه کتل چې په ټی وی او په اخبارونو کې خو حکومت ریاست کافی پابندیاں لګولې دي، خو مونږه ګورو چې په انٹرنیٹ باندې مغه پابندیاں راغو. نو سلور کال کیږي چې پیکا قانون چې ده پاکستان پارلیمنٹ چې ده پاس کړو، نو هغه استعمال باندې ډېر زیات په انټرنیټ باندې چې د خلکو آواز بند کول او خاموش کول کوشش کیږي ریاست طرف نه. موږ دا رستو یو کال کې همدا کتل چې اکثر د صحافیان چې یا سیاسي کارکنان یا سماجی کارکنان، نو هغه چې اکثر چې یا نور پاکستانیان چې هغه په انټرنیټ باندې خپل اظهار رائے حق چې دی دا هغه استعمال کوي یا خاص کل تنقید کوي په حکومت یا ریاست باندې، نو غریبان نے کیسونه مکسر کیږي هغه ته چپ کول پورا کوشش کیږي. او د کیسونو نه بیا د خلکو چدې نورم یا رازیاتی کی هغه وای چې مونږ باندې شاید کیسو شنو ځکه مونږ په خیال سره خبره کو او چې کم چې هغه زړه کی خبره هغه اکثر بیا نه کوي د دې لاسه.
د پاکستان آئین نورلسم آرٹیکل وای چې د مذهبي اقدارو او ملی امنیت ته په پام سره هر وګړی د بیان ازادي حق لري. د الکترونیک میډیا د څارنې لپاره د پیمرا اداره د دې مادي او خپلو قوانینو د عملي کولو دنده لري. دې ادارې پر ټلویزیون چینلونو د ګڼو خبرلانو پروګرامونه په ظاهره له قوانینو څخه د سرغړونو له امله بند کړي دي. په دغو کې ځینې خبرلانو یې یوټیوب او فیسبوک ته مخه کړي او له هغه ځایه د حالاتو څېړنې وړاندې کوي.
السلام علیکم، نجم سیٹھی آفیشیل چینل کو دیکھنے کا بہت شکریہ.
السلام علیکم، میں ہوں تمکنت کریم اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی.
السلام علیکم. السلام علیکم جی، ابھی آپ نے جو ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے یہ گزشتہ سال.
السلام علیکم متی اللہ جان، ایم جے ٹی وی. اکتوبر کا مہینہ تو ویسے بھی
اس کتاب میں تفصیل سے جنرل اسد درانی اور اے ایس دلت نے.
السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ، تھینک یو ونس اگین فار جوائنگ اور لائیو
سٹریم. پاکستان د اطلاعات وزارت د ویب سائټ تر مخه په ټول ملک کې 29 ټلویزیون چینلونه، لسلو زیات ریډیو سټیشنونه او لدریسو څخه زیات ريجستره ورسپاڼې موجود دي. خود به سرحد خبرلانو ادارې د 2000 کال راپور خي چې د مطبوعات په بشپړ ډول خپلواک نه دي. د اسیا لپاره د دې ادارې مشر ډینیل باسترډ د اکتوبر په 14مه مشال ریډیو ته ویل دی وای د بیان ازادي د یو جمهوریت لپاره ډېر اهمیت لري. دا له چارواکو څخه د حساب غوښتلو تر ټولو ښه چاره ده. موږ هر کال د رسنیو د ازادۍ معلومولو لپاره د هیوادونو لیست خپرو. پاکستان اوس مهال له 180 هیوادونو څخه په 145 نمبر دی. دا ښه پوزیشن نه دی. په دې ملک کې خبریالان خوندي نه دي او بیلابیلې ډلې یې ژوند ګواښي. د دې ترڅنګ د حکومت تر څرګنده سینسرشپ لاندې هم دي. خو د پاکستان حکومت پر رسنیو څار او د هغوی کنټرول نه مني. وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا ویلي چې په پاکستان کې د خبرلانو ازادي بې مثاله ده. د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم د اکتوبر په 12مه ورته خبرې کړي. هغه په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې حکومت د آنلاین او روایتي رسنیو خپلواکي مني او همیشه یې ترڅنګ ولاړ دی. خو نوموړي زیاته کړي رسنۍ د ریاست څلور مستنه ده. اوس دا یو متل نه دی پاتې بلکې حقیقت دی. حقیقت په دې دی چې د وخت په تیریدو سره د ریاست د ادارو سره د رسنیو اړیکې زیات شوې دي. تاسو باید د خپل هیواد ښه تصویر وړاندې کړئ. د ریاست بیانیه رسنۍ یعنی تاسو جوړوي. فریډم هاوس په خپل راپور کې ویلي چې په ډیرو هیوادونو کې حکومت پر انټرنیټ د ازادۍ کمولو لپاره له بیلابیلو لارو پر خبرلانو فشار اچوي. دوی په دې اړه ډېر وضاحت نه دی کړی. د سپتمبر په میاشت کې د پاکستان خوشا 500 خزینه خبرلانو د یو لیک له لارې د تحریک انصاف حکومت پر ملاتړو تور پور کړی و چې پر ټویټر او فیسبوک یې زوري. تحریک انصاف د دغه خبرلانو سره همدردي ښودلې وه او دا تور یې رد کړی و.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خورس خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي. پلاس او غیګ روغبړ مکوي. کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
د کورونا په اړه درته رپورټ لرو. د 2019 کال په ډسمبر کې په چین کې د نوي کورونا وایرس تر لومړۍ پیښو سپتیدو وروسته د څو میاشتو په موده کې کووېډ 19 ناروغي د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ تر شاوخوا هر هیواد ته ورسېده. په نړۍ کې د وایرس میلیونونه پیښې ثبت شوې دي او تر یو میلیون زیات کسان یې وژلي دي. په وژلو او سختو ناروغانو کې زیاتره د لوی عمر او دایمي ناروغیو لرونکي کسان ول. اوسمهال په یو شمېر هیوادونو کې د وایرس او ناروغي په اړه څېړنې روانې دي او ساينس پوهان هڅه کوي چې دا معلومه کړي چې د لوی عمر لرونکو پرتله په ماشومانو کې د ناروغي د کم شدت لاملونه کېدای شي. پامیر ساحل په ماشومانو کې د کورونا وایرس پیښو موضوع ته کتنه کړي.
انسانانو ته د خبرېدونکو یو شمېر نورو جراثیمو په څیر نوې کورونا وایرس هم وړو زړو او خزینر ټولو ته خبرېږي. خو پښتنه دا ده چې کورونا وایرس تر کوم حده له 13 کلونو کم عمر لرونکو ماشومان ناروغولی شي. د دې پښتنې لنډ ځواب د روغتیا نړیوال سازمان WHO د څېړنو په حواله ورکوي او وایي ماشومان او بالغان کټ مټ د لویانو په څیر په کورونا وایرس داخته کېدو امکان لري او لیو کسې بل ته خبرولای هم شي. د سازمان په وینا شواهد ښیي چې کوچنیان او تر 13 کلونو کم عمر لرونکو کسان د سخت ناروغه کېدو کم امکان لري. خو داسې هم شوي چې د نورو خلکو په څیر ځینې ماشومان هم سخت ناروغه شوي او ان مړه شوي. دلته یو سپیناوی اړین دی چې د کورونا وایرس ناروغي یعنی کووېډ 19 په اړه د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې څېړنې لا هم روانې دي او ساينس پوهان د ځینو پوښتنو غوڅ او کره ځواب لا نه لري. د نوې کورونا وایرس لومړی مثبت پیښې د 2019 زیږیز کال په ډسمبر کې د چین په ووهان ښار کې وموندل شوې. د امریکا د جانز هاپکینز پوهنتون په وینا وایرس په څو میاشتو کې د نړۍ شاوخوا هر هیواد تخپور شو او د روغتیا نړیوال سازمان د 2020 زیږیز کال د مارچ پر 18 نړیوال یا جهانی وبایي حالت اعلان کړ. د سازمان په وینا کووېډ 19 ناروغي تر اوسه هیڅ درملنه نه لري او ورڅخه د خلکو ژغورنې لپاره د واکسینو پر جوړولو څېړنې روانې دي. لدې پرته د ناروغۍ د علاج موندلو، د مختلف عمر لرونکو خلکو د وایرس کار کېدو پر تناسب، د عمر او ناروغۍ د شدت پر تړاو او د مړینې کچ په اړه هم څېړنې روانې دي. په برتانیا کې د ماشومانو د ناروغۍ او روغتیا شاهي پوهنځی وایي د کورونا وایرس پیښې تر اوسه له نوي زیږیدلي ماشومه واخله تر کم عمر لرونکو نجونو او هلکانو، زلمیو او بالغانو او لوړ عمر لرونکو ټولو کسانو کې ثبت شوې دي. د پوهنځي په وینا په نړۍ کې تر اوسه د وایرس له ثبتو ټولو قضیو څخه شاوخوا 2% ماشومان ول. د اسلام آباد په شفا نړیوال روغتون کې ډاکټر ناصر خان د می پر 28مه مشال راډیو ته ویل د زکام وایرسونو او نورو جراثیمو په څیر کورونا وایرس هر کس تخبرې دی شي. دی وایي البته د ناروغي شدت په ماشومانو او لوی عمر لرونکو کې مختلف وي.
په هر وایرس کې دا امکان شته چې هغه غټ او وړو ته یو رنګ ولګي. البته دا ده چې لکه غټ سړي ته یا د داسې موقعیت ته چې ولګي چې هغه سره نورو بیماریو د زړه یا د شکر یا داسې نورو بیماریو هم وي، دا هغه زیات خرابولی شي، په هغه اثر زیات کولی شي، هغه زیات شدید بیمارولی شي. په ماشومانو کې تر اوسه پورې داسې څه نقشه نه ده. البته انفیکشن پکې شته. پاکستان خبره کوي ته وایم چې په سند کې هغه رپورټ کړی چې 800 ماشومان ته مرض باندې انفیکشن دي، یعنی ټیسټونه پازیټیو راغلي. نیویارک کې 100 ماشومان شوي، 2-3 ماشومان زیات نه. او هغه چې بیا وروسته سټډي وشته هغه دا معلومه کړه چې دا دي نور ضرورت تکلیفونه دا شان ډېر زیات کرونا عمل نه وي. دومړي نه
د امریکا د ناروغیو کنټرول او مخنیوي مرکز په وینا تر 15 کاله زیات عمر لرونکو او لوی دایمي ناروغي لرونکو کسان د سخت ناروغه کېدو له زیات ګواښ سره مخامخ دي. مرکز زیاتوي چې په دایمي ناروغیو کې د سږو پخوانی ناروغي، سخت سالنډي، د زړه جدي رنځونه،
د وجود خراب مدافعتي نظام، زیات وزن یعنی چاغوالی، شکر یا ذیابتیس، د پښتورګو هغه ناروغي چې پکې د ډایلیسس اړتیا وي او د ځیګر رنځونه شامل دي. خو ټول څېړونکو تر اوسه پر دې یو خل نه دي چې آیا واقعي ماشومان د لویانو پرتله له کم خطر سره مخامخ دي او که څنګه. ساينسي څېړنیزه مجله نیچر د ځنو څېړونکو په حواله وایي په ماشومانو کې د ناروغۍ د کم شمیر یو لامل دا کېدای شي چې د کورونا وایرس له خپرېدو راهیسې ښوونځي تړلي دي او میندې پلرونه ماشومانو ته ډیر پام کوي. مجله په هانګ کانګ کې د چینایي پوهنتون د ماشومانو د تنفسي ناروغیو څېړونکي ګیری وونګ له خولې وایي داسې هیڅ بایولوژیکي او طبي دلیل نشته چې دا ومنل شي چې ماشومان د کورونا وایرس نخ کار کیږي. د اپریل پر 28مه په د لینسټ انفیکشس ډیزیزز نومې ژورنال کې خبره شوې څېړنه هم ښیي چې د چین په شینجن سیمه کې په کورونو کې تر لسو کلونو کم عمر لرونکي ماشومان هم په وایرس اخته شوي ول. نیچر مجله وایي د ماشومانو د کم شمیر دویمه وجه دا کېدای شي چې په زیاتره ماشومانو کې د کووډ 19 ناروغۍ سخت علامات نه څرګندېږي، نو ځکه یې هسې پراخې معاینې یا ټیسټونه نه دي شوي لکه د بالغانو، او همدا وجه ده چې د هغوی د ناروغۍ اصلي کچ هم لا معلوم نه دی. د ساینس پوهانو پر بحثونو سربیره د روغتیا نړیوال سازمان او د امریکا د ناروغیو کنټرول او مخنیوي مرکز وایي د لویانو په څیر د ماشومانو لپاره هم احتیاطونه لازمی دي. د دوی په خبره ماشومان هم باید په بیا بیا لاسونه تر 30 سکندونو په صابون ومینځي، مخ پوز او سترګو ته د لاسونه نوړي، له ناروغانو د ځان لری ساتي، د ټوخي یا پرنجي پر وخت د پوز او خوله پټوي او د غني ګوني ځایونو ته نه ځي.
مشال ته غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
سم د امریکا د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو په اړه یو ریپورت لرو. په امریکا کې په نومبر کې د ولسمشری انتخاباتو کې رایه چول کیږي. ولسی رایه یا پاپولر ووټ هغه سوی چې ګټونکي کاندید ټاکي. خو د دې پر ځای په امریکا کې د انتخاباتي کالج په نوم یو پیچلی نظام د راتلونکو ولسمشر د انتخاب لپاره کارول کیږي. په امریکا کې د ولسمشری ټاکنې په څه ډول ترسره کیږي؟ ګل ایاز درته تفصیل باندې کوي.
Now I say we've made America great again.
دوه نوماندان ډونلډ ټرمپ او جو بایدن د نومبر په میاشت کې د ولسمشری په ټاکنو کې د امریکایانو د ووټ ترلاسه کول لپاره کمپاین کوي. هر یو ووټ مهم وي، خو د ځینو ریاستونو رای د نورو پرتلا ډېری مهمې بلل کیږي، ځکه چې دا یو پیچلی انتخاباتي نظام دی او دا هم دومره پخوانی نظام دی چې څومره زوړ د امریکا تاریخ دی. مونږ خپل ولسمشر په ولسی رایو یا پاپولر ووټ نه ټاکو، مونږ د انتخاباتي کالج یا الیکټورل کالج د لارې ولسمشر ټاکو. د امریکا په آئین کې ولسمشریز ټاکنو لپاره انتخاباتي کالج شامل کړل شوی وو، او په دې کې وړو ریاستونو ته د رای ورکولو اضافي واک ځکه ورکړل شوی چې ممکن د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال لپامه وغورځول شي. دا څنګه کار کوي؟ د هر ریاست د الیکټورل کالج شمیر د دغه ریاست د کانګرس غړو برابر وي. واشنگټن ڈی سی هم یو سو لري. په نږدې هر یو ریاست کې ټول انتخاب کوونکي هغه کاندید ته رای ورکوي چې د دې ریاست ټاکنې ګټلې وي. نو یو کاندید چې په ځینو ریاستونو کې ډېر اکثریت ترلاسه کړی وي او په نورو کې لږ اندازې سره یې ماتې خوړلې وي، نو هغه ولسی رای خو وګټي، خو د الیکټرز یا الیکټورل کالج اکثریت ورسره نه وي.
د ټاکنو د رای شمیرنې وروستو کې دی شي چې د هیواد اکثریت خلک د یو نومان لپاره ډېر رای واچوي، مګر بیا هغه نومان چې په ملي کچه یې خورا لږې رای ترلاسه کړې وي په حقیقت کې ګټونکي بلل کیږي، لکه څنګه چې په 2016 کال کې ډونلډ ټرمپ او په 2021 کال کې جارج ډبلیو بوش د زیاتو رایو نه ترلاسه کولو باوجود انتخابات وګټل.
د امریکا په تاریخ کې د ولسمشری اته 52 ټاکنو کې 15 هغه نوماندان ول چې انتخاباتي کالج یې ګټلې خو ولسی رای نه وی تر لاسه کړي. په 2014 کال کې د بهرنو چارو پخوانی وزیر هیلی کلینټن له ډونلډ ټرمپ نږدې 3 میلیون زیاتې رای ګټلې وې، خو ټرمپ په ګڼو مهمو ریاستونو کې 304 او کلینټن 228 الیکټرول ووټونه ترلاسه کړي ول. د ولسی رای او د انتخاباتي کالج پایلو ترمنس توپیر د دې لامل شوی چې دغه اداره اصلاح او یا لغوه کړي. کلینټن هم دا غوښتنه لري.
It should not be a determinant as to who wins a national election, the person with the most votes.
دا باید تکون کې نوی چې څوک ملي انتخابات وګټي. هغه څوک چې ډېرې رائے لري باید وګټي. په ښکار ډول زه په دې اړه سخت احساس کوم، ځکه چې زه د امریکا ولسمشریزو انتخاباتو په تاریخ کې دویمه کاندیدا وم چې تر ټولو زیات رائے می ترلاسه کړې وې.
د اصلاحاتو غوښتنې پرته انتخاباتي کالج د کمپاین په جوړولو کې لوی رول لوبوي. نوماندان نه یوازې د پرسنټیج پوینټس یا فیصدی نمبرو لپاره هلې ځلې کوي، بلکې د هغو مهمو ریاستونو ګټلو لپاره ډیر کار کوي چې پکې زیات الیکټرز یا الیکټرال کالج وي. ځینې ریاستونه په ضمانت سره ځانګړي ګوند ته رای ورکوي، لکه الاسکا ریپبلیکن او کالیفورنیا ډیموکراټانو ته ووټ ورکوي. خو دلته سوینګ ریاستونه، یعنی یو ګوند هم په اعتماد سره نشي ویلې چې له دې ریاسته به ووټ ترلاسه کړي. دا ریاستونه کاندیدانو لپاره مهم وي او دوی ورته اضافي پام هم کوي. موږ به ویسکانسن ریاست د نورو څلورو کلونو لپاره ګټو. شنونکي سوینګ ریاستونه له نږدې ساري، سو وړاندویونه وکړي چې د ټاکنو څنګه نتایج کېدی شي.
Florida, Wisconsin, Pennsylvania and Michigan are all states that have been pretty competitive.
Florida, Wisconsin, Pennsylvania او Michigan هغه ریاستونه دي چې په تیر کلون کې یې سیالي کوله. دا هغه ټول ریاستونه ول چې دوه ځلې باراک اوباما ته رای ورکړې وي. شمالي کیرالاینا یوازې په 2008 کال کې یو ځل اوباما ته رای ورکړه، او اریزونا له نوې ملسیز رئیس د ولسمشر لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید ته رای نه دا ورکړې. خو که تاسو د اریزونا او د شمالي کیرالاینا په سیر ریاستونو ته وګورئ، نو دا یو قسم د ټرمپ په وړاندې پاسون دی، ځکه چې په دې ریاستونو کې سپین پوستي د کالج تعلیم یافته ځوانان سیالي نور سخته کړې ده. دا د شپږو ریاستونو ډول دی چې ډیر خلک احساسوي چې د ټاکنو پریکړه کوي. دلته د انفرادي انتخاب کوونکو قضیه هم شتون لري چې د خپل ریاست واک ردوي او مختلف نومان ته رای ورکوي، مګر دا نومول شوی بے باور رای ورکوونکي کم وي او هیڅ کله یې د ټاکنو پایله نه ده ټاکلې. سکال سپریم کورټ ریاستونو ته دا واک ورکړ چې د رای ورکوونکو د اکثریت سره په نظر کې نیولو سره رای ورکړي.
دواړه لوی ګوندونه داسې پایلې غواړي او رای ورکوونکي باید پوه شي چې سپریم کورټ ریاستونو ته اجازه ورکوي چې داسې رای ورکوونکي غیر قانوني کړي. سپریم کورټ دا کار په خپل نه ترسره کوي، دا یوازې ویل شوی چې کوم ریاست چې غواړي کولای شي.
Any state that wants to can.
یو شمیر نظر پختنی خای چې اکثریت امریکایان د وسنی نظام پر ځای ولسمشر ته د ولسی رای یعنی پاپولر ووټ نظام په حق کې دي. خو دا به په اساسي قانون کې د ترمیم اوغت او ستونزمن عمل په معنا وي. دا محل 1518 الیکټرز یا رای ورکوونکي دي چې د دوی رای د امریکا راتلونکي ولسمشر ټاکي.
الته د مسلم لیگ نواز ګون مرستیاله مشر مریم نواز وای د تحریک انصاف ګون واکمن حکومت په درتونکې جنوري پورې پاتې نشي. یاد ګون وای خلک د ګرانۍ او نور مشکلاتو لوجي له حکومت تنګ شوی او نسکوره ولي غوړي. خو واکمن ګون تحریک انصاف بیا وای حکومت نسکوره د امکان نه لري، ځکه چې تګلارې ګټوري او تر شای پوس ولر دي. سیرون کې هم وای داسې نخ کاری چې حکومت په نګدې راتلونکې کې ختم شي. په دې اکلا نور تفصيل درته منور شاو وړاندې کوي.
د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیاله مشره مریم نواز وای د دې په اند د تحریک انصاف ګوند حکومت به د راتلونکو جنوري نمخ کې ختم شي. نو موړې د اکتوبر په 12 د پاکستان آج ټي وي سره په مرکه کې ویل د اپوزیشن ګوندونو اتحاد یا پاکستان جمهوریت تحریک مشرانو خیال ده چې حکومت به په جنوري کې نسکور شي، خو د دې په نظر د حکومت به تر هغه هم قائم پاتې نشي. په دې حقلا د سوات شانګلی نه د مسلم لیگ نواز ګوند د قومي اسمبلی غړي عباد الله خان د اکتوبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان خلک اوس نور د دې حکومت نه تنګ شوي، نو ځکه به تر ډیره دوام ونه کړي. نو مولوی د اپوزیشن ګوندونو د اتحادیه راتلونکي جلسې ته په اشاره سره وویل
حکومت خپل د وزیران مشیران انکلودینګ پرایم منسٹر هغه چې کوم خبرې کوي، نو زما نه دی خیال چې زمونږ ولنۍ جلسه وړي هغې نه وروسته نه پاتې شي. نو ځکه مریم په دې کانټیسټ کې ویلي چې د حکومت هغه انداز او کوم هغه چې ډیلیوري کوي، کوم بای اسکروډ چې په کوم تنور کې اچولي، کوم قید کې ورځول دي، دا خلکو کم غوسه، دا خلکو کم جذبه چې درنه ته وګوري په 16 باندې بالکل ریفرنډم ان گورنمنٹ اگینسٹ خلک داسې دومره تنگ شوی دی خلق خپل روزی که منگا نروزو نو خدای ما که داود لیدرشپ که دا پابلک رووتو نو خانه جنگی بجولش.
بلخوا دا لکی مروت نا دا واکمن تحریک انصاف دا قامی اسمبلی غړی او دا انسانی ژوند پرمختګ لپاره دا قامی اداره NCHD مشر امیرالله مروت وایی دا اپوزیشن دا احتجاجونو پترس که حکومت نسکوری دل حس امکان نلری زکا چه دا حکومت پالسیان گتوری دی او پوزی هم ترشا ولار دی.
نواز شریف حکومت ختم کرے دو ختم کو لے سی جمہوری طریقہ دا او که اوس دو دا کوشش کوي چې غیر اړینی طریقې سره دا ختم کړي ان شاء الله هغه هم اوس نشي کولای ولې اوس فوج چې دی کنه هغه د اړینی حکومت په ټاک باندې پورا ولاړ دی.
امیر الله مروت همداراز اویل حکومت منی چې په هیواد کې گرانی راغلی او د قابو کولو لپاره یې ګامونه هم پورته کوي. نوموړي هله سرګند کړه چې ډیر زر با په گرانی کې کمی راشي. داراز د سیاسي چارو سیړونکو قریش خټک وای اپوزیشن ګوندونه د سېنات د راتلونکو انتخاباتو نوړاندې حکومت نسکورول غواړي خدا سي ممکن نه ښکاری.
تحریک انصاف په نېشنل اسمبلی کې او په سېنات کې نمائندګي ده نو د غیر وژنه کې د مارچ پورې د حکومت مخکې لاړو نو په ما سېنات کې په غیر تدیر اسانه پیدا شي او په سېنات انتخاباتو کې په پی ټی آی په دې پوزیشن کې شي چې بیا به د پارلیمان د دوړو ایوانونو نه چې د قانون سازي چې په اسانه سره کولی شي نو دې کوشش هم دادي چې د حکومت چې د داسې حالات پیدا کړي چې د مارچ د مخکې مخکې د حکومتونو چې په صوبو کې او په مرکز کې مات شي او صوبه نوې انتخابات ته لار هواره شي. خو په ظاهره باندې فلل چې کوم حالات دي دغه باندې داسې نه ښکاري کني چې د حکومتونو اسمبلیانې به د مارچ نه مخکې مخکې ماتې شي.
دا په داسې حال کې ده چې سږ کال د ستمبر په شلمه جوړ شوی پاکستان جمهوری تحریک په ملک کې د حکومت خلاف احتجاجي جلسو اعلان کړي او ویلي دي چې اولنۍ جلسه به د اکتوبر په 14 د پنجاب صوبې په ګوجرانوالا کې کوي. له دې وړاندې هم په پاکستان کې د بیلابیلو حکومتونو خلاف د اپوزیشن ګوندونو اتحادونو تحریکونه کړي خو په مکمله توګه خپل اهداف ترلاسه کولو کې بریالي شوي نه دي. په 1998 کال کې د وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو د واکمنۍ خلاف پاکستان قومي اتحاد یا پی ان اے، په 1998 کال کې د پوځي امیر جنرال ضیاء الحق د واکمنۍ پر ضد د جمهوریت د بحالۍ تحریک یا MRD، او په 2000 کال کې د پوځي امیر جنرال پرویز مشرف د واکمنۍ خلاف د جمهوریت د بحالۍ لپاره اتحاد یا ARD د پام وړ تحریکونه وو.
دا مشال ریډیو دا.
درنو اوریدونکو، د دې خبرونې ریپورتونه هم دومره په لږه شیبه کې بازه یو اړ بیا په یو نوي غړې کې ستاسو هر کلی کوم، خو ترغې له موسیقي خوند واخلئ.